رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې د دغې ارزونې مسوده یې ترلاسه کړې، ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخه اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په تیره مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوي ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکي راپور په اړه تفسیر نه ده کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسېدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو مسو او یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللې دي. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بېلابېلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کوم اخکار نرمخ نه دی کودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پرېکړه ناقانونه بللې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلې دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیرې اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې په روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړه لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګا شپه ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې د 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې، په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او آسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یوه ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پای لوب کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پای لوب کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوب کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پای لوب ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوزیدو د 398 منډو هدف ټاکلې و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په اویا منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وای له پاکستان د افغان کډوالو په زور استلاو له غوي سره د ناوړه چلن راپورونه اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چارشنبې پورس په یو خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف د غوي د ملکیتونو ورانولو او له غوي د اخاذي او اخستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې له غه هواده د ولس لکه زیاتو بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسد الله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅی نو دوی زی افغانستان ته په دواله باندې د دوی شان ګردلې پاتسول اوس موږ ډیر ډیر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې دا سیو دم د پاکستان څخه وځو کومه وځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅو موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه ازادي رادیو سره خبرو کې حالت وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځي کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې څه باندې 3,200 افغانان له پاکستانه استل شوې دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوې ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشټوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکو افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدو لپاره همدا اونۍ پر ډیوران کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو استل غندلی او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خوب وسګونه سم شومان نظر دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسبي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 څلور سو شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره 00 څلور سو شل دوه ویشت یو سلو دولس یو څلوېښت پنځلس
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي غزنی ته له پاکستان نوې ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسناد د جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي نور خالي په دې رپورټ کې اورو
له پاکستان څخه غزنی ته راستنه سوي کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونا کارونه جایدادونه پاتې سول او د یی خالی لاسرا وېستل د وایل کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دی او وسم جریان لري ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي زورول کیږي مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشلل کیږي د پاکستانی پولیسو بد چلن ناسم رویه په کورنو راننه وتل او تلاشی کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دی
نو زموږ سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کیدل کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرج کړه
جان محمد دغه کډوالو له جملیت څخه یو دی د وایي د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه د لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي جان محمد وایي په پاکستان کې د قانوني اوسېدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستای دی
موږ اسناد درلود دغه مشنخت ماجر کارت دا چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد را کړی دی یو دایره نه پرې کوي دا بل پاکستان را کړی دی دایره نه پرې کوي نه پرې شولم دا بل پاکستان اسناد را کړی دی ګوره ټوکن دا چې کوم د ماجر کارت ټوکن دا دا ویني په دغه نه لیکولم زما سره شپږ و ثبوت د پاکستان پرته ماته ولتان نه پېژنم
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري
زموږ سره د مرسته وسی زموږ سره د وروره حکومت ودریږي مثال راشن دی راکی بل شی دی راکی بچان مو دی وروره مکتبو ته واچي بل شی ته دی واچ په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی د غزنی ولایت لو ناوی د ملک دین سیمې اوسیدونکو او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی دا هم حل تور سره د سو ظلمونو کیسې خو دل تور سره د مرستې قشتنه کوي
چې ورور مشت سرپناه راسي شهر راسي ورور چې مش زای په سره د کووینه د زمې د ورور چې سرپناه نه باسو چې کیمرا کې ابل شهر کې ویني بس مش دا قشتنه ده د خلکو
د طالبانو حکومت د جنو خیریه مو سو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دشت کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د لنډمحاله میشتیدنې په مخه یو پندغاله جوړ کړای دی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي ښاغلی امینی په دغه پندغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پندغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنیدونکو کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي اوس هم ورسره مرستې دوام کوي
د یو لغه د دبليو پی مؤسسه د سهالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هری میاشتې لپاره دغه کارتون ورکول کیږي سپوږی کې وړسته پغوی کې غړسته پغوی کې غذایی مواد ست دوهمه خبره ده د سایو ام هم یاندې دغه لپاره سروې روانه کړي دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه د دور سره کومک کوي دوه او خپل د امارت اسلامي له خوا یاندې دغه خلکو سره کوم توان او طاقت امارت اسلامي د دغه خلکو سره کومک کړي ده درې
بلور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوی محمد عمر عادل رسنۍ ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې وه، حیاتي مو کړې داسې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټیږي او زیاتې واورې هم پکې کیږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او زم یو نړیواله موضوع د اسرائیل ځواکونه پرونی غزي ترنګ تر ټولو لوی روختون تنه نوتل او د روختون خونی او پلټلې دغه عملیاتو په نړیواله کچه اندېښنې امپارول زکه په روختون کې اندننه په سلګونو ناروغانو سربیره زرګونو ملکیان هم بند پاتې دي. نور هلی په دې رپورت کې اوري
د الشفا په نوم د غزې تړنګ تر ټولو لوی روختون دا مهال د اسرایلی ځواکونو د مځکنیو عملیاتو اصلي هدف ګرځېدلې. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې پرون چهارشنبه اسرایلی سرتیری دغه روختون ته چې زرګونه ملکیان پکې بند پاتې دي ننوتلي او د هغه تکاوي او خونی پلټلې دي. عیني شاهدانو رویټرز ته ویلي چې اسرایلی سرتیرو په روختون کې د حماس سختریزو پلټنه کوله. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتن ګریفیتس د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د تاوتریخوالي پر سملاسي کمیدو ټینګار وکړ او ویل
سایلنس دی ګنز
وسله غلې او جګړه ودروي چې خلک وتوانېږي په خوندي بڼه له خپلو سیمو ووزي. دا کار تر هغه وخته چې ممکن دی تر سره کړئ.
اسرائیلی چارواکو ویلي چې ځواکونه یې په روختون کې ناپیژنده وسلې او د وحشت ځایونه موندلي دي او په وینا یې د روختون دننه هیڅ ډول جګړه او له ملکیانو ناروغانو او د روختون له کارکوونکو سره زور زیاتی نه دی سوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي غزه کې هیڅ داسې ځای نشته چې دوی ورته رسیدلي نه وي. اعلامیه کې راغلي د حماس سختریزي ډلې غړي هیڅ ځای پټېدل نسی او د اسرائیل په خبره چې خپل برمتسیوي وګړي به د دوی لمنګولو وژغوري. رویټرز د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې درختون د پلټنې پر مهال وقفه یې ډزې سوي دي خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. فرانس پرس خبری اجنس په غزه کې د یو ژورنالیست په حواله لیکلي چې اسرائیلي پوځیان تیر شپه بیرته لروختونه وتلي او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. اجنس د یو پوځي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دروختون دننه داسې شواهد موندل سوي چې شي حماس سختریزي ډلې له دغه ځایه د جنگي مرکز په توګه کار اخیست. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه تړانګ بریدونه پیل کړل چې حماس سختریزو د 3 اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په بریده سره 1200 کسان ووجل او شاوخوا 240 نور یې برمته کړل. د غزې د امر روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې ده د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې د وژل سو کسانو شمیر 1330 ته رسیدلی چې نږدې 8000 ښځې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان او بیلابیلو بشري ادارو په غزه کې بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د غزه په هرو څلورو روغتیایي مرکزونو کې درې هغه له فعالیت غورځېدلې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر
فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن پاړه واوري. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
وطن مور د مور غېږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند
شیر لرو
دخلیک در سر واخل لی بنایا که یل والی زمانی و رست یل والا یونجی لیدا چه پستو رو دمینا.
اولی و پشتو ناول مو خبرو چه بولی تا اولند شوده. تیارا پرانا پر یالی کی شاو راستی پو بدی ده غی اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پری لری او فکر کبی چه ده دیوالی ده ورزی المنزل ده هم دیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پو دولسم دیوالی پیل شو. ده ورز هر کال ده قمری میاشتو پی صاب المنزل کیشی چه پو نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانانو روشه ورزی بدلیش. دیوالی پینزه ورزی جشن ده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سرته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 دربج زر ډیوې بلې شوې چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځان ته مفاهیم لري. په هند کې بله میشت افغان دیان سنگ انجان نه واورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په هغه باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رام چندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی لسوار لس قانونو بنواس یعنی په دغلونو کې د اوسېدو سره چې د پلان لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب د همدې ورځې په ارتباط آیا د سکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې م اورېدلی دي چې دغه کس چې رام چندرجی بند باس هم دا دی کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي څوارلس کاله وروسته او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي سکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. مونږ دا رد کولی هم نه شو او تاییدولی هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلی او د خدای قدرت خو بې شماره ده. کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سکان دا ورځ لمانځي دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي چې هغه البته د ګورونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري د سکانو لومړی پیغمبر ده خو د هغه شپږم ځای ناسته شری گرو ہر گوبند صاحب جی چلے جہانگیر پواس کے بندشو جہانگیر ظالم حکومت لخوا بندی کی گی کہ گوالیہ پر زندان کے اور دیہ زینا داخلاسم وزد لدو پنزوس نور راجاگان سر رخلسی گی اور راجی امرتسر تھا چاہ دو پنزوس راجاگان ہم کو دے ترتیب رخلسی گی کر کے جہانگیر اس پہ ود دے اور خوب کے کم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده تا دا ظلم کړی ده دا را خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګور هر ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی ده چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاگیر بادشاہ چې هر څو د تعالی من ونی سي موږ به هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د دو پنځوس راجاګانو لپاره او د یو کمیس جوړ کړو چې دو پنځوس ټوټې لرل یعنې کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي دو پنځوس پیوند یې ورکړي وو چې دو پنځوس راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګور ګوبند صاحب هم د دو پنځوس پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان د هغه راتګ په خوشحالۍ کې دا به لمانځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنې د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ول منځله کې د هند لاتبا سره یو ځای
نه په هند کې ټول له یو بل سره مانځي کوم مسلمان مې کسه کانی کیندوان ټول ورځ هر ورځ چې ټول مشترک مانځي دلته به څوک کوم ورځ نه مانځي.
زما مطلب دا مثلا اگر کوم خواجه شین چې تاسو په خوی په دیوالیه کې د افغانانو په خپل منځ کې سره وبښل او کنه نور سره هم شریک
نه موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګورډوارې کې یا نه ګورډوارې نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګورډوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي. نو کله چې ګورډوارې کې یو شی پخې کې اته ګورډوارې کې خو څلور دروازې وي هندو مسلمان سره کې ځای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کولی هر څوک راتلی شي هر څوک کېناستی شي هرته خپل عبادتونه کوي مسلمان لمنځونه پکې کوي څوک ممانعت نه کوي. نو هغه چا څوک راشي ټول ته ویش یو خاص هغه نه لرو چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ته ورکړ شي هر څوک کوي ټولو ته مشترک هم
د دیوالی ځینې عادتونه مثلا وای کړکۍ پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکۍ پرانیزي د دیوالی په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کړکۍ دروازې پرانیزي او شمونه او ډیوی لګوي تر څو وایي د دوی په عقیده چې په دې ورځې باندې پیسې راځي د دوی یو هغه لري فرشته ده چې د هغې عبادت هم کوي او د هغې انتظار وي چې بس دا په دې دیوالي په ورځ راځي او موږ ته ډېره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
سکان البته دا عقیده نه لري
او د کور د پاکېدو چارې څرنګه څو ورځې مخکې تر دیوالي تاسو پیلوئ
دیوالی خود چې دی هر چا خپل سوی اگر چې دغه دیوالی هفته چې دغه ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېرې پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور نور دي نو کورونا پکوي ټول هندو سکان مسلمان ټول پکوي البته
جن انتقادونه دي سه په هند کې دی دیوالی پور زبانه چې خلک دا اورلو به کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنی هم شي دي ځایونه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بازار آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټی ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم